صاحب خوشاله
ډیره مننه ستار فروخت سیستری مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه یو سات دوام کوي په اصل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي نن د شنبه د غبرګولی یا جوزا درېمه د میاشتې درویشتمه په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري
پاکستان پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې حمله غندلې نن به افغان هندي او ایرانی چارواکي د چابهار بندر موافقه لاسلیک کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د منصور مړینه نه رد کړې او نه یې هم تایید کړې خو ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات روان دي بیان زیاتوي په داسې حال کې چې په دې اړه تحقیقات روان دي پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحده ایالاتو سره مطرح شوې ده بیان همداراز یادونه کوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزا لري او موټر د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شوی په همدې حال کې یو روسي مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه غبرګون کې ویلي دي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پای ته نه رسیږي په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې په پام کې ده چې د افغانستان ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک شي په دغو مراسمو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هغې ایرانی سیال حسن روحاني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي حضور ولري د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است چې روز دوشنبه
د وی په پام کې د چې د درې وړ هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي مرتضوي زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بېلابېلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یوه متبادله لاره ولري د چارواکو په وینا د چابهار بندر له لارې تجارتي مالونه په هر کانټینر کې له 500 تر 600 ډالرو پورې ارزانه تمامیږي د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د هیواد په دریو ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پیل خبره کوي د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی پرون په دې لار کې د کابل په دیسابس او د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالیو کې د اوبو رسولو د پروژې رسمن پرانسته ښاغلی دورانی د ولسوالیو ته د سفر په ترڅ کې پرون وویل د کلیو د پراختیا وزارت به د کرنې د پیاوړي کولو د کرنیزو تولیداتو د زیاتولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د اقداماتو په لار کې په لوګر پروان او کابل ولایتونو کې د 500 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو پر 9 کانالونو او نورو پروژو کار پیل کړي د هم د سیمې او نړیوالو خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید سپینې ماڼۍ وایي د دې سفر هدف د دې سیمې او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده په پام کې ده چې ولسمشر اوباما به د دریو ورځو لپاره په ویتنام کې پاتې شي تمه ده چې اوباما نن له ویتنامي چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وینا وکړي اوباما به له مدني فعالانو او خصوصي متشبثونو سره هم وګوري ولسمشر اوباما به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي ټاکل شوی چې په جاپان کې به اوباما هیروشیما ښار ته هم ولاړ شي اوباما به د امریکا لومړنی برحاله ولسمشر وي چې هیروشیما ته ځي هیروشیما د جاپان هغه ښار دی چې متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم پرې وغورځاوه په دې حمله کې شاوخوا 80,000 انسانان ووژل شول د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړه کړي د ترکیه جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له نوي ټاکل شوي مشر بینالی یلدرم څخه غوښتي دي چې د کابینې غړي غوره کړي یلدرم چې د اردن له نږدې متحدانو څخه دی پرون په بخښنې سره یل درم چې د اردوغان له نږدې متحدانو څخه دی پرون د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند مشر او صدر اعظم په توګه غوره شو. 60 کلن یل درم چې د عدالت او پرمختګ ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی په مخکنۍ کابینه کې د ترانسپورت او مواصلاتو وزیر و او د ګوند په کانګرس کې نږدې 1.5 زر رایې وګټلې. نوموړي د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د ده لومړیتوب به په اساسي قانون کې هغه بدلون راوستل وي چې ولسمشر ته پراخ صلاحیتونه ورکړي. دای وای اوس تر هر څه مهم دا دی چې باید د روان سیاسي حالات او د ابهام د ختمولو لپاره یو حقوقي بنسټ برابر کړو. دې هدف ته د رسېدو لاره نوی اساسي قانون او ریاستي سیستم دی. په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتول هغه لنجمنه مسله ده چې ویل کېږي د مخکني صدر اعظم احمد داود اوغلو او ولسمشر اردوان ترمنځ پرې اختلافات رامنځته شوي وو. د تاجکستان خلکو پرون په هغې ټول پوښتنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رایې اخیستو لپاره ترسره شول. تمه ده چې د دې ټول پوښتنې نتایج به د تاجکستان د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان واکمني نوره هم پیاوړې کړي. په دې ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د اصلاحاتو د 1 مواردو وړاندیز شوی وو او خلکو دوی ته په ورکړل شوو پاڼو کې ټولو مواردو ته یا د هو او یا د نه ځواب ولیکه، ځکه اجازه یې نه لرله چې هرې طرحې ته جلا جلا ځوابونه ووایي. په اصلاحاتو کې مهمې طرحې هغه برخې دي چې د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان د کار پر دورې محدودیت له منځه وړي، د ولسمشر د راتلونکي کاندید د عمر معیار له 15 څخه 150 ته راکموي او د مذهب پر بنسټ د ګوندونو پر جوړېدو بندیز لګوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادي پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد لویدیځ په 15 کیلومترۍ کې پروت ښار دی. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مواردو کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیځ په 380 کیلومترۍ رتبه ښارګوټۍ له دې ډلې نیولی دی. داعش ډله لاهان د موصل ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ځینو سیمو کنټرول لري. او روسی خبر ده چې د راپور نه وایي د روسیې جنګي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سختې بمبارۍ کړي چې په دویم لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي په پرونیو بمباریو کې کاستیلو سړک چې پرانیستی و خو خطرناک ګڼل کېده وشتل شوی دی. د سوریې د حکومت او د هغه د متحد هیواد روسیې دفاعي چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریې حلب ښار د ترکیې د جنوبي سرحد په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. دغه ښار د دولتي ځواکونو او هغو یاغیانو ترمنځ وشل شوی چې له واک څخه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د پرځولو لپاره جنګیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
سیاسي ازادي راډیو ته ورجست. پاکستان وایي په خپله خاوره کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل څېړي. د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک کیږي.
بندر چابهار یک از مسیرهای نزدیک به افغانستان هست نسبت به بنادر دیگر.
په هیواد کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو خلک شکایت لري چې د واټونو په اوږدو کې
نه ترافیک وجود لري، نه صحي کلینیک او یو دا واغه شاید شایم نسته.
خوست د قبایلی سیمو به ځای سوي کورونی وای خپل سیمو ته نستنیږي.
د یو حکومت د امریکا موجه د پاسه به ډرون را باندې کوو، دوم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د فوج و، څلورم حکومت د مخفل قبایلی رواج و.
په هلمند کې د اداري فساد په باب ځنګړی راپور او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ. په دې سال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور پرون سهار د ایران له خاورې څخه پاکستان ته لاوښتو وروسته د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. پاکستان دغه راز د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری بللی دی. تفصیل له احمد تکل ناوری.
د طالبانو د مشر د مړینې د راپورونو په اړه د پاکستان د حکومت غبرګون پرون ناوخته خپور شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ملا منصور مړینه نه رد کړې او نه یې تایید کړې، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان یادونه کوي چې امریکایي چارواکو پرون د بی پیلوټه الوتکې له حملې وروسته اسلام آباد ته خبر ورکړ. په بیان کې همداراز د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ ویل شوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزه درلودل، او پر موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکي سیمه کې برید وشو چې د دې موټر ډریور محمد اعظم هم پکې ووژل شو. بیان زیاتوي اعظم د کرایي موټرو د یوې کمپنۍ ډریور و چې مړی یې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو د دوهم کس د مړي د پیژندنې لپاره د پیښې په ځای کې د ترلاسه شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ هڅې روانې دي. چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د ډریور مړي وروسته د کوټې یو ملکي روغتون ته انتقال او خپلوانو ته یې وسپارل شول. د روغتون چارواکو ویلي چې دواړه مړي ډیر سوځېدلي وو او ملا منصور ته منصوب مړی خو بیخي پیژندل کېده نه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله په راپور کې وایي چې د محمد ولی یا په حقیقت کې د ملا منصور مړی هغه کس ته ورکړل شو چې ځان یې د محمد رفیق په نوم د هغه وراره معرفي کړ، خو چارواکو آژانس ته ویلي چې له نوموړي څخه هیچا حتی د اسنادو پوښتنه هم ونه کړه. د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه تفتان کې د سرحد یو مامور ایران ته د ملا اختر محمد منصور د سفر نیټې تایید کړې دي، او فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د نوموړي په جیب کې یورو وې او له ایران څخه د پاکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال په روپیو بدلې کړې. ښایي له ملا منصور څخه ترلاسه شوي شناختي کارت او پاسپورت له ده سره د چارواکو اړیکې روښانه کړي، ځکه پاسپورت یې ښیي چې نوموړی ایران ته تللی او په همدې ورځ چې ووژل شو پاکستان ته ستنېده. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څه وخت مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اوږدو کلونو هغه ادعاوې تایید کړې چې پاکستان طالب مشرانو ته پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو مشر د پاکستان په قلمرو کې څه کول، خو یو ځل بیا یې یادونه کړې چې د بی پیلوټه الوتکو حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه. په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټه الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحدو ایالاتو سره مطرح شوې ده. په همدې حال کې یو روسي مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پای ته نه رسیږي. د روسیې د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچوف پرون وویل د ملا اختر محمد منصور وژنه د تروریزم پر ضد د مبارزې په هڅو کې مهم ګام دی، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د ناټو او د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان ترمنځ ګډې سیستماتیکې هڅې په کار دي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو په دې وروستیو کې له روسیې سره نږدې اړیکې ټینګ کړي وو، او حتی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ وویل که د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې نه وي نو مسکو چمتو دی چې د طالبانو په وړاندې د بندیزونو په کمولو کې د نرمښت په ښودلو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نړۍ اکثرو معتبرو ورځپاڼو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژل کېدو او د طالبانو پر ډلې یې د دې پیښې پر اغیزو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپله پرونۍ ګڼې کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژنې مفصله لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې راغلي امریکایي چارواکي وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې په یوه هوایي حمله کې د افغانستان او پاکستان په یوه لرې سرحدي سیمه کې له یو بل تن سره یو ځای وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا منصور د طالبانو مشر او په کابل او نورو ولایتونو کې پر دولتي تاسیساتو د حملو په پلان کې دخیل و. دغه وزارت ویلي ملا منصور ملکي افغانانو، امنیتي قواوو، امریکایي پرسونل او د ائتلاف همکارانو ته خطر ګڼل کېده. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي ملا اختر محمد منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په وړاندې هم یو خنډ و. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د اختر محمد منصور وژنې ته په اشارې لیکلي دی شایي د طالبانو په غورځنګ کې دننه د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له کبله وژل سوی وي. په مطلب کې راغلي دغه ډله اوس پر څو برخو سره ویشل سوې، او د افغان قوا په وړاندې په جګړه کې هم زیات تلفات راوښتي دي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکي، وروسته له هغې چې د تیر کال په دوبی کې د ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، ملا منصور د دې ډلې د رهبرۍ لپاره انتخاب سو. خو د ملا منصور لخوا د قدرت پر سر مبارزې دغه ډله چې د ملا عمر په وخت کې یو موټی وه پر څو برخو وویشله. په مطلب کې راغلي د ملا منصور تر مشرۍ لاندې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې د افغانستان په شمال او جنوب کې زیاتې سیمې لاندې کړي. په دې لړ کې سپینې مڼې پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه د موجوده نظر و اته سوه امریکایي پوځیانو ایستل وځنډوي. د امریکا چپ بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د ملا منصور پر وژنې تمرکز کړی او د خپلې یوې مقالې په یوه برخه کې ویلي، دغه خبر کولی سي د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت مټی چې په مبارزې بوخت دی لا غښتلی کړي. په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو پر پټو مرکزونو له حملو سره ډیره لیوالتیا نه درلوده. د مطلب په حواله د امریکا متحده ایالاتونو وخت نا وخت د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو مشران په قبایلي سیمو کې په نښه کړي، خو دا اول وار دی چې د طالبانو یو مهم مشر ظاهرا د پاکستان په خاوره کې دننه وژل کیږي. که څه هم د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي ملا منصور د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل سوی دی، خو د افغانستان په جنوب کې د طالبانو یو مهم پوځي قمندان ملا حمیدی نیویارک ټایمز ته ویلي په سرحدي سیمه کې دا حمله تاییدوي، خو دا ردوي چې ملا منصور دی هلته وو. ده ویلي ملا منصور ژوندی دی او دوی به یې تشویق کړي چې خپل یو صوتي پیغام خپور کړي. امریکایي چارواکو ویلي دغه حمله د ولسمشر باراک اوباما په دستور د ګڼو الوتکو لخوا چې د امریکا د خاصو عملیاتي قواو لخوا رهبري کیږي سوې ده.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار د روغتیا ریاست په چوکاټ کې د اوبا یا کولرا ناروغي د له منځه وړلو لپاره نوي پروګرامونه پیلوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د اوبا یا د شدید نس ناستې ناروغي د دوبي پر مهال د ګڼو ماشومانو د مرګ سبب کیږي، او د کندهار ولایت ترڅنګ په پکتیکا کې هم د دې پیښې زیاتې لیدل سوي دي. ډاکټران علت له ناپاکو اوبو استفاده، د روغتیا ساتنې نه مراتول او نور مسایل شي. محمد صادق رښتینی نور حل راکوي. سهار په خیر، د نویو پروګرامونه څه دي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. اول خو ټاکل شوی و چې یوه میاشت مخکې دغه پروګرام پیل شي، خو چارواکي وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو په خاطر پروګرام ځنډېدلی و، او اوس به لومړی د دغه ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي او بیا به د له منځه وړلو پر لارو چارو غور کوي. دوی وایي په دې برخه کې به لومړی د ملا امامانو، ولسي مشرانو او د رسنیو څخه مرسته وغوښتل شي تر څو د کولرا د ناروغۍ د خطرونو په اړه خپل پیغامونه تر کورنیو پورې ورسوي. لکه تاسو چې یادونه وکړه، روغتیا پالان وایي چې په دې مرض د خلکو د اخته کېدو علت له ناپاکو اوبو څخه استفاده ده. دوی وایي چې دغه ناروغي تر ډېره پورې د هیواد په ختیځ او جنوب کې لیدل شوې ده. نو لکه څنګه چې اوس په کندهار کې د ګرمۍ موسم دی او په دې ناروغۍ د اخته کېدو احتمال زیات دی، روغتیا پالان پر کورنیو غږ کوي چې نظافت ته ډېر توجه وکړي.
مننه. بیا هم یوه صحیح مسله څېړو. راپورونه وایي په ننګرهار کې وسلوالو طالبانو له یوې اونۍ راهیسې د ګوزڼ یو پولیو د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. ویل سوي چې له دې کبله په زیاتو ولسوالیو کې دغه واکسین نه دی عملي سوی. چارواکي وایي په 2018 کال کې په څنګلوري ولایت کونړ کې د ګوزڼ درې پیښې ثبت سوي دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري راپور راکوي. شینواري صاحب، ستاسو هم سهار په خیر وي. دغه واکسین په کومو ولایتونو ولسوالیو کې نه دی عملي سوی؟
ډېره زیاته مننه سړی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ د په ننګرهار کې د واکسینو کمپین پیل شو. په هماغه ورځ باندې وسلوال طالبانو د ننګرهار یو شمېر مختلفو روغتیایي مرکزونو ته خبرداری ورکړ چې تاسو په دې ولایت کې تر هغه وخته پورې چې موږ امر نه کوي واکسینو کمپین به دروي. بیا په د مرکز پرته په نورو ولسوالیو کې هغه لومړۍ ورځ چې کله کمپین شروع شو، نو شپږ تنه واکسیناتوران چې دي هغه طالبانو ونیول. هماغه و چې دغه کمپاین ودرېده، او بیا په نورو ولسوالیو کې دا کمپاین نه ترسره شوی. په مجموع کې د ننګرهار د مرکزي ولسوالیو پرته په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین نه ترسره شوی. ولایتي ادارې هم دا ستونزه ومنله چې دغسې یو ستونزه راولاړه شوې ده، او د دې د حل پلاته کې وی هغه شپه کسان چې نیول شو هغه د قومي مخاورو پر مخ راغلو شو خو واکسینو کمپاین له هماغه راسه چې درول شوی دی اوس هم په دې ولسوالیو کې کمپاین نه دی شوی او روپۍ تر وخته چې موږ دغه ستونزه شریکه کړې ده هغه وایي چې د قومي مشرانو پر مخ باندې لا هم خبر روانې دي تر څو وسوال ته دا صنعت ورکړي چې دا سیاسي پروسه نه ده د خلکو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یو کمپاین ده او باید د دې کمپاین سره باید ټول همکاري وکړي او نه دا چې مخنیوی وشي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې ومردل چې وسله والو طالبانو شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې د ننګرهار ولایت په زیاتو ولسوالیو کې د واکسین البته د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
خبری است؟ په امریکا کې یو شمېر ساينس پوهانو د مغزول امپلنټونو څخه په استفادې د حافظې د بیرته راګرځېدو په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دارپا په نوم د امریکا د پرمختللو دفاعي تحقیقاتو د ادارې ساينس پوهان چې د پینټاګون تر مستقیم څارنې لاندې کار کوي د مغزي امپلنټونو پر جوړولو لګیا دي چې شایي په دې وسیله په نړۍ کې میلیونونه انسانان چې حافظه یې له لاسه ورکړې ده بیرته د حافظو خاوندان کړي. د دارپا د ادارې مشر ډاکټر جاستن وی دوی د مغزي ناروغیو د دې ستونزې د حل کولو لور ته په مخ روان دي. هڅه کوي چې په لومړنیو ګامونو لکه د یو شمېر کلمو او د ساده خاطرو په یادولو له ناروغانو سره مرسته وکړي چې په دې شیوي له لاسه ورکړې حافظه بیرته ترلاسه کړي.
پم کې د افغانستان، هند او ایران مشران د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي تړون لاسلیک کړي. چابهار بندر د افغانستان او هند اقتصاد لپاره مهم ګڼل کیږي ځکه چې افغانستان ته چې تر اوسه یوازې پر کراچي بندر متکی وو یو متبادله ترانزیتي لار پرانیزي. دغه راز هند به د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار پیدا کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له خپل ایراني سیال حسن روحاني او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه د ایران د چابهار بندر د راغونې موافقه لاسلیک کړي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلی او برچلنې لپاره د پاموړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځای د سمندر للارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لار ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې بهر د نورو بندرونو په پرتله لنجدې لارې افغانستان لنړی سره وصلوي او افغان حکومت غواړي لبیلا بیلو لارو لنړی سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي.
قرار است چې روز دوشنبه وزارت ترانسپورت سه کشور با حضور
په پام کې ده چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتی موافقه لاسلیک کړي. چابهار د نورو بندرونو په پرتله افغانستان ته لنجدې لارو څخه ده او هغه محدودیت به لري کړي چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې لري. چې څومره ډیرو بندرونو ته لارو ولرو په همغه کچه باندې وارداتو او صادراتو په برخو کې اسانتیا ولرو. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅه له 2003 کال راهیسې پیل کړي خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د بندیزونو له کبله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونو ته ډیر لیوال نه وو. خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته د دې پروژې پر عملي کولو خورا زیات ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامېږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ اسیا ته مستقیمه ترانزیتي لار نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمنی لري غواړي د دې بندر له لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار عمومي.
له احمد تکل څخه مو راپور اوریدئ. خوست د قبایلي سیمو بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې خپلو سیمو ته نستنېږي. نجیب الله الخیل ورباندې راپور لري.
خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوستر عملیاتو وروسته د وزیر داوړو محسود او نور وړو قومونو ډیرې خلک حالت میشت شول. ملک محمد عمر خان وزیر آزادۍ رډو ته وایي چې دوی ته تر ټولو مهمه دا ده چې خپل کورونو ته تر ستنېدو وړاندې په وزیرستان کې یو ځواکمن حکومت موجود وي.
وزیرستان حکومت نه زه دغه غواړم چې زوره کړه څلور حکومتونه هلته نشه قبلولی. یو حکومت د امریکې وجې د پاسه بیډرون را باندې کوو، دویم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د فوج و، څلورم حکومت د مخفل قبایل رواج و. اوس رکړه یو حکومت چې یو حکومت تازه د شپې تیاری د شپې درمو د ورځې درمو څلور حکومت تازه هلته نشه تللی.
بلخوا د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرسته کمی شوي.
په یاد د میرلې اوسېدونکی یم، قیما میشتان درګوړي او ځنه خلک لا تاسو غوځو ځنه خلک ملاوي جنا.
حاجي اسماعیل خان مخکې هو وا هر څه بي ځکه چې کمبالې ورکولې غړې ورکول وشو خورې نه وه، لکن نیس نن سبا چا ګزاره نه پوش داسې کر نه ده چې څلور پنځه بچې نشپې شته.
مدني فعال یوسف انتظار وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې دنده لري تر څو هغه حقوق او امتیازات چې په نړیواله کچه بې ځایه شوو کورنیو او کډوالو ته ورکول کېږي په خوست کې میشتو متاثرینو ته هم برابر کړي.
په خوست کې هم د افغان دولت په ځانګړي ډول د خوست ځایي ادارې دا دنده او مسؤلیت ده چې نړیوالو کمیسیونونو ته په پام سره همدارنګه خپله اخلاقي وجیبه وبلي تر څو هغه مهاجر چې رضای پرځای شوي دي په اقتصادي لحاظ دوی سره مرسته او کمک وکړي.
د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران وایي چې ځایي اداره په خوست کې هغه شمېر میشتو وزیرستانو کډوالو سره مرستو ته ژمنه ده چې غواړي په خپله خوښه په دې ځای کې واوسیږي.
امنیتي ادارې پالیسي ډېره روښانه ده، موږ دوی ته ډاډ ورکړی او اوس هم ډاډ ورکوو تر څو پورې چې دوی همدلته په داوطلب ډول وغواړي چې واوسیږي. امنیتي اداره ژمنه ده چې د تیر په څېر به د مرستو په راجلب او د هغې په توضیح کې د کډوالو ورونو سره څنګ په څنګ همکاري وي، ځکه موږ دوی د ځان بېګانانو بولو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په لومړیو وختونو کې خواوشا 2.5 لک اوسېدونکي یوازې خوست ته کډه شول. اوس مهال چې د پاکستان د پوځ چارواکو په وینا د وزیرستان ډېری سیمې د وسلوالو لښتونه پاک شوي، بیا هم کډوال د ځینو مسلو نه اندېښنې لري او تر ستنولو مخکې غواړي چې کورونه او بازارونه بېرته ورغول شي او امنې خوندي شي.
د واټونو د خوندیتوب نړیوال ورځ ولمنځل سوه، خو خلک شکایت لري چې د واټونو او سړکونو په اوږدو کې امکانات نه دي برابر سوي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په افغانستان کې د واټونو د خوندیتوب نړیوال ونې په داسې حال کې منځل کیږي چې د دې هیواد اکثر لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي. دا ونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او فایدامې د وزارتونو او د بار وړونکو نقلیه وسایطو د ټولنې لخوا ونمانځل شوه. د ترانسپورت وزارت مسؤلینو وویل سړکونه او لوی لارې د هیواد شتمنۍ دي او د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو شرکتونو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او لوی لارو د خوندیتوب په اړه ټول ترافیکي، تجارتي او ترانزیتي اصول مراعات کړي. د دې وزارت مرستیال سید ولی سلطان وویل
در کشور ما برای نخستین بار از این هفته گرامی داشت به عمل می آید. متاسف فراوان در سال جاری
دوبل په هیواد که در لومړی ځل لپاره د واټونو د خوندیتوب نړیوال ونه منزل کیږي. د بدمرغه پروان کال که د سو ترافیکی پیښو شاهدان یو. دا پیښه مونږ او زمونږ ترافیکی همکارانو ته یو خبردارې ده چې باید له پخوا څخه زیات خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړو او همدارنګه مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسو.
تدابیر جدي عملی را در زمینه اتخاذ و فرار دهند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل چې د ترافیکی پیښو او داسې نورو تخنیکي نیمګړتیاو له امله هر کال په زرګونو افغانان له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په ترافیکی پیښو کې 1406 کسان مړه او 4000 ټپیان شوي دي. همدارنګه د دې وزارت مسؤلینو د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو شرکتونو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د نقلیه وسایطو د بار معیاري وزن، تخنیکي چارې، سرعت او د موټر چلوونکو پوهه او تجربه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د فایدامې وزارت چارواکو وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 8000 کیلومتره پاخه او 4000 کیلومتره د کریر سړکونه موجود دي او هڅې روانې دي چې په لږه موده کې 3000 کیلومتره نور سړکونه هم پاخه کړي. د دې وزارت د سړکونو د چارو رئیس وویل د سړکونو د ډیر ژر خرابېدو لامل په نقلیه وسایطو کې له معیار څخه د زیات وزن بارول او لیږدول دي. د نقلیه وسایطو د شرکتونو مسؤلینو وویل که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمات برابر شي په لویو لارو کې به د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي. د صدا بهار د شرکت مسؤل سلیمان محمد وویل
مو فقط قانونی اجرات غواړو موږ مسافر بری موټر ته بار نه وراچو موږ کوشش کوو چې خپل مسافرین خوشاله کو چې هغه موږ ته بیا راسی موږ دا کوشش نه کوو چې ټکر ډیر وکو کابل تر هرات سړک جوړ نه دی پلچک جوړ نه دی وزارت پایدامت خبرم نه ده د اکثر مو مشتراوړی دي تا بعض جاو کې د مو غټ غټ 404 مشران لورلې سره خامه ته شی وکیږي حالت ماین خطر دی د نور مخالفینو خطر دی دیج تر هرات پورې نه علامه ترافیکی وجود لري نه ترافیک وجود لري نه صحی کلینیک یو دا واغه شی چایم نسته
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنۍ او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډېر خلک پکې وژل کیږي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي غواړي چې په ټول هیواد کې 111 معیاري ترمینلونه، پارکونه او د کابل ښار په څلورو دروازو کې د نقلي وسایطو د تخنیکي سار څلور ماشینونه نصب او ټول واټونه په ضروري ترافیکي علایمو سنبال کړي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اورئ.
د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلی چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک شي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د هیواد په دریو ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پیل خبره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تېره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي دي چې کابینه جوړه کړي. د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول پوښتنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رایې اخیستو لپاره ترسره شول. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. او راپورونه وایي د روسیې جنگي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سخت بمباری کړي چې په دویم لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په هلمند کې د اداري فساد په باب ځانګړی راپور او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام ستاسو تر اسمسونو وروسته.
عبدالله خوګیانی له کابله په خپل پیغام کې لیکلي د امریکا بې پیلوټ الوتکې باید په دوامداره توګه په پاکستان کې د طالبانو خورو مرکزونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. قاسم ځواک لیکلي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل طالبانو ته لوی ګزار ګڼل کېږي. جان علي عزتیار له دایکندي لیکلي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل د سولې پر پروسې دومره تاثیر نه لري ځکه په نږدې راتلونکي کې طالبان بل ځای ناستي ټاکي. عبدالرؤف له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي اوس نو طالبانو ته شرم پکار دی چې مشر یې په پاکستان کې وژل کېږي او د دوی جنگ په افغانستان کې روان دی. له نورستانه قاری محمد مدني لیکلي طالبان نن سبا د سیاسي شخړې او د پردیو د شومو اهدافو قربانیان دي. تر هغو چې طالبان له پاکستانه ځانونه جلا نه کړي د ملا منصور غونډي به د نورو مشرانو جنازې هم اخیستل کېږي. له پکتیا سمیع الله حلیم تندر لیکلي په ډنډي پټانه او سمکنیو ولسوالیو کې د امچین مخابراتي شبکې دستګاه تر اوسه بنده ده. خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. او رحیم الله مقدس له هلمند په خپل پیغام کې له پوځي چارواکو هیله کړې چې په مارجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات د څو ورځو لپاره وځنډوي ځکه اوس د غنمو د حاصلاتو ټولول وخت دی او د خلکو درمندونه اوس هم سوځېدلي او زیانمن شوي دي.
استناف څرنوال په عام محضر کې د خلکو ویلې غونډې ته د 160 کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او دمځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغه کې د فوائد عامې رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم
څرنوال په دې غونډه کې د خلکو لخوا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه اخیستلو وروسته د خلکو نارې او چیغې پورته کېدې او د څارنوال د دې کار ستاینه یې کوله. څارنوال فضل سلطان صاحب د ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان، ولسوالان او د ولسوالیو امنیه قمندان او ځینې نور د لوړې او کښته رتبې مامورین دي.
زموږ چې څنګه همدا وظیفه ده او هلمند په نامنیو کې د فساد ډېر رول ادا کړی دی په همدې اساس باندې، د دې په خاطر چې زموږ دنده ده، د ولس غوښتنه ده، موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دویمه دا ده چې هلمند په نامنۍ کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي، نو په همدغه وجه مونږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه لرو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسؤلین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلک وایي د رشوت اخیستونکو په ضد کلکې مبارزې ته اړتیا سته، نو دغه کسانو په ضد هم کوټلي ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد، کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري له منځه وړي او نامنیو ته زمینه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وایي تر هغو چې د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکش نه سي چې په لوړه کچه اختلاس کلاس لري، خلک د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوې مبارزه باور نه سي کولای.
په عدلي او قضایي ورګانونو کې یو څه تر یو بریده پورې شفافیت رامنځته شوی دی او دا هڅې یو څه ګړندۍ شوي دي، د خلکو هیلې هم یو ډول ژوندۍ شوي دي. نه، دا هم کافي نه دي. باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي، او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نه شي، کمزوري هیڅ وخت غاړه ودې ته نه ږدي چې پر هغه قانون تطبیق شي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی، خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت د شرم وړ بللې دی. که څه حکومت په ځینو وزارتونو کې ډېر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ته پیل خبر ورکړی دی، خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چیرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ته وویل د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامنی، یو بودې موږ کاچا کولی شو، دویم بودې اداري فساد کولی شو. اوس تاسو وګورئ په جنگ کې اداري فساد، په مرمۍ کې اداري فساد، په پولیس کې اداري فساد، د دوی په تشکیل کې اداري فساد، دا شی ټول موجود دی. دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورځ تر بلې مخته ځي، کابو کیږي نه.
که د دولت په ملکي ادارو کې د فساد له امله د هلمند اکثر اوسېدونکي فیض تر اغلی دي، نو په دې وروستیو کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمېر قراردادونو کې هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي. ځینې کسان په دې اند دي چې په هلمند کې د روان جنگ سره د ځینو کسانو ګټې تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې په لاس ورځي. خو د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د امنیه قمندانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کیده، مخکې له دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه وو چې دام یوه نوه د اداري فساد ده، ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دام د اداري فساد یوه نوه ده، په خلکو بې جایه ظلمونه او تیری او قتلونه وو، دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلي. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي، فساد 102 ناوې لري چې ما خپله د فساد په اړوند یو څه لیکلي دي او هغه څو ناوې لري. دغه ده چې یو زه راځم دلته او له ځان سره قوم خیک را ولما دا هم اداري فساد ده
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخ فساد خلق اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي سره لدی چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پرانی لامل ګڼ شمېر خلق وسلوالو ته مراجعه کوي او خپل دعوی د هغو محکمو ته وړاندې کوي د لشکرګاه شهري اوسېدونکو چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده وایي د یخي د فابریکې پر سر یې دعوه د مدعي علیه سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د هغه ځای یې د پاکستان د کوټې ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید یې د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای
ما چې د خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبور شوم ما چې د خپل سیاست سره دعوه وه هغه بېرته راوګرځوم هغه ته مې زارۍ وکړه هغه مې دې ته راجعه کړه چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم زه ولاړم نوزاد ته مو طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړې هغه واستولم کوچ ته یوه میاشت تېره شوله په دې مابینس کې کور ته مې پلار راغلم بل پله چې ورلم دعوه خلاص شوې وه او د یخي پاپریکه ما وګټله اوس که محکمې ته ولاړ شې د یخي پاپریکې یو قیمت به په رشوت ترکه نو حکومت باید مشکل حل کړي د فساد مخه باید ونیسي ترڅو به کوټې ته زغورو
تېر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسانه را خوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتېرو هم زندانې ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپله خوښه دوسیې طالبان ته وړي د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د سلو نمرو څخه د یوولسو نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 116 ځای لري د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ د رامنځته شوي فاصلې او نامنوی یو لامل اداري فساد بولي شغل آیات ازادي رادیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب ترڅنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د غرویسانو او دولتي مسولینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو هغه په څه معنا چې موږ د فساد د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه ویشو
کلیوی خو د هلمند ډیر اوسیدونکو د نامنوی څخه رانجوړي او رنګونه پر ځای نه دي لبل خو په حکومتي ادارو کې د فساد لامل په حکومت به باور سي دي دا معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس په ډول کاروي او د حکومت سره خپل کارونه او دعوی خلاصوي خو په هر صورت کې خلک د حکومت څخه د دغه پدیدې د پای غوښتون کړي د ادارې فساد پر عواملو چې نامنوی ته زمینه برابر کړې ده وژغیدلو خو بل ځل به د ګاونډیو هیوادونو سره د هلمند د پرانستو پولو له اړخه دی ولایت پر ورپیژو تعدیدونو د کارپوهانو او مسلمانو سره ژغیږو محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا دې بیا هم تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو ګران اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس را لګئ تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولئ ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د غچانو واخلي چې لټوي او د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي هغه کسان چې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټوي د دوی پیغامونه نه نشو ګرانو دوستانو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلی دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي خو د یادونه وړ ده چې د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نه شو کولای په یو دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خبره کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خبره کړو. هغه کسان چې له مونږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشرو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشرو. ګرانو دوستانو، تاسو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مونږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. ډېر به منظم ورو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، لکه څه د پروګرام په پیل کې مو وویل، هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په ازادي راډیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. دا هغه شمیره ده، له کومې شمیرې چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ازادي راډیو په کمپیوټر پانه کې د دې د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، نوم کمرګله ده. زه د دایا کار د میرمندلو سره سره ناست یم. ما یو زوی دی د یاد خان په نامه، رګبي د درې کاله کېږي چې نادرستی یو ملګری دی د بزنامات په نامه. خان اله زوی یو ما یاد خان محمد خان او دغه بزنامه د سادلا کړ
تلیفونی پیغام و واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز په هکله تاسو معلومات لري، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 02 0 4 1 4 4 و د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم. 0093 02 0 4 1 4 4 و د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0034 22 14 45 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام لسر واوری. دمن پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله سلامونه وایم. ورور راځه کلیم الله ما د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو پلار د مولوي پاک محمد په نوم باندې ورک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه باندې د ده د مرګ او یا د ژوند معلومات وي، نو ما ته په دې شمېره باندې تماس ونیسي. 0 5 5 3 9 8. شیرینی هم لري ته مړی او که ژوندی ما ته په دې شماره باندې صحیح او د الله رب العزت د مخ په خاطر باندې صحیح معلومات راکړي. یو وخت دا به ولې موږ یو وخت سلام سلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالستارم د فراز ولایت د ګلستان د ولسوالیم. قاسم عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کېږي حاجي افغان چې ورک شوی د کندهار د بولدک پر لویه لار باندې. ما ته د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات نه کېږي، نه د ژوند او نه د مرګ. مسلمان ورته کده قادم الله عبد الرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات ورسره وي ماته تلیفون وکړي او د حمل پر پنځلس باندې یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی و چې د قادم الله عبد الرحیم معلومات زما سره شته نو که هغه ورځ زما غږ اوري امنی ما تلیفون وکړي او که چیرې چې په ازادي راځو کې هغه اعلان ثبت شوی شته هغه ماته د تلیفون وکړي زما تلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دری اته سو درې نوي یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دری اته سو درې نوي وسلام به احترام تل په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان مننه د ازادۍ راډیو څخه چې زموږ پیغامونه رسېدي تاسو ورکړي خدای دې آباد او کامیاب لري السلام علیکم
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته د جمعه خان شاعر شوم بولدک خبرې کوم زما دوه ورکتي چې یو محمد رسول نومېږي اوولس کاله کېږي غربان په دره کې ورکتي یو نعمت الله نومېږي چې پنځلس کاله کېږي غربان په دره کې ورکتي دا محمد افضل اکا زامن دي د کندهار د وټکې ولسوالۍ دي په دغه لمر مستار بشو ماته چې معلوم دي مست معلومات راکړي صفر و صفر پنځه درې څلور اته اته اووه پنځه صفر و بله شماره ده صفر و صفر و و و نه و دوه شپږ درې
زما نوم عبدالرضا کوي زه دا پیغام لرم چې زما یو اکا دی د محمد اسلام په نامه دا لس کاله کېږي چې د رکه دی نه د مرګ رکه رو نه د ژوند نو که څوک په دغه شمېره جمع ته زنګ ووهي سفر و سفر څلور سفر و درې څلوېشت دوه پنځوس زما نوم د رضا کوي د هلمند ولایت خبره کوم ما ته په دغه شمېره معلومات څه کړي
بله السلام علیکم زه نعمت الله یم د فراه نه مې اړیکه نیولې ده زما ورور دی په دغه هرات ولایت کې ورک شوی دی هر یو ته چې پاته ده په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهي سپر و سپر دری سلور نه و اتا و سلام
ما بچی اورک لی ده اول اجمیش ده راج او خیل ده شنگ اللک لکنار اولاد ده شنگ اللک ده بیش بادر سه سال سره پا تماس کیم زما زوی ورک دی بارم نمیز دی زما نم اجاز القیم دی اول اسمی از چیزی چی ده کور سن از رکسو دی که بخفل زید ایلان آوری ام جده خدای در زاده پاس بر ده شروع مرسل ده ہوئی او که بل مسلمان از رو سرائی ده خدای در زاده پاس ام جده زمر سر بر ده شروع بای زنگ ہوئی او زمر در تلیفون شمیوی دی سپر اویا دو اویا جیرش یو سل سلور جیرش سپر اویا جیرش نسل جیرش تندسا ووش بیتر
د فراه د ولایت څخه خبرې کوم د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلي څخه خو اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا و کال ورک دی اوویشت کاله سن لري خو د هر مسلمانو سره چې مزدور دی دغه کولی شي چې دغه تلیفون ته زنګ ووهي دلال محمد په نامه صفر دوه واره و یو اتیا نوي څلور سوه اته دېرش بیا به هم شماره در ته د سره کړم صفر دوه واره و یو اتیا دې څلور سوه اته دېرش
هلو السلام علیکم زما نوم عبدالستار زما د ورک شوي نوم نرخان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کېږي چې په کندهار ولایت د نوم نیې څه نه درکه سوی دي هر څوک یې په اړه معلومات لري زمونږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونی صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت
مہربانی
عبد الرحمن اسیب د هلمن ولایت د نادالی ولسوالی د کوپکی د کلی څخه دا خبره کوم ما یو د اکازی د صفه نامه د محمد بورجان د درې کال کیږي نادره کدم نو که هر چا ته معلومات دي ما د دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نونس یو سل څوارلس میرا یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نونس یو سل و څوارلس.
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه. زمونږ یو ورور دی نصرالله نومېږي. هغه ما نه بېدرکه شی دی نصرالله محمد نبی. په دې شمېرې باندې زنګ ووایي صفر واویا واویا صفر درې څلور پنځه نه.
هر چا که پیدا کوي دوه لکه روپۍ زیری دی. په دغه لمبر دې ما زنګ ووي صفر اووه صفر پنځه صفر پنځه بیا یو بیا دوه واره اووه څلور. په دغه لمبر ما زنګ ووي دا که نام ووي د څلور کال ورک دی چې هر چا راته پیدا کړي دوه لکه روپۍ زیری دی.
زه ګل رحیم د کندوز ولایت زما یو ورک شوی ورور دی په نامه د ابراهیم. دا دېرش کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلوم وي ما ته د ادرس راکړي په دغه لمبر د تلیفون وي زه یو لک روپۍ شیرینې ورکوم صفر اووه نه یو پنځه دوه شپږ اته اووه دوه درې تلیفون شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه نه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې. وسلام.
اور زه جرمود د نیشت کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د څوارلس کالو عمر تقریبا یا دیارلس کالو عمر لري. دا سمې سره کامه نری هلک دی سپینه لنګوټه تړلې ده. دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی د کوره څخه وتلی دی. نو که چاته په دغه باندې معلومات وي په دغه زنګ کې موږ ته نمبر ووایي ډېره مهرباني به وي صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل. تلیفون یې بیا شماره درته وایم صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل. ډېره مهرباني به وي هر سړی که معلومات راکړي شیرینې به درلرم.
الو السلام علیکم. زه لالی غبزلو د پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د زلخان د کلي سلفان بزګر شم. زما یو ورور دی شمزوحق د کېږي چې شپاړس کاله عمر لري درې کاله کېږي د خپله کوره څخه نه درکه شوی دی. که چېرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله دا اعلان اوري د تلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس دوهمه شماره صفر اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو زه سرما د روزګار ولایت څخه ساعت څخه دا پیغام درنم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کاله کېږي لا درک دی. که چاته معلومات وي کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي صفر اویا یوویشت دیارلس شپږ او شپاړس. بله شمېره ده صفر نه اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه. د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې زما ورور دی د زولک په نامه د جلال کار کې زما سره درا کړ. هر چا د معلومات په دغه لمبر کې مرسته زنګو چې پر اویا پنځه ویش اته پنځو څلور سوه شپږ پنځو یا یو لمبر کې چې پر اویا پنځه ویش اته پنځو څلور سوه شپږ پنځو. او سلام ډیر مننه.
السلام علیکم. زه پر یاله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو عامه د نن څخه پنځه شپېته تر اویا کالو پورې کېږي چې د کور څخه او زامن او دا ندرکه ده. دا که پخپله دا پیغام اورې او که زامن اورې زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا دېرش وسو درتلش اتنی یوزل دا سپرا دادر وسو درتلش اتنی داد مانم ورده دایما زتماسون سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار است تاسی کولی شید چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگدهی 00-42-02-21-2-4-1-5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ.
صدای ما را از رادیو